درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه کې د شزو او ماشومانو په ګډون د اتلس ملکی وګړو د وشل کېدو او د لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې له تیر ماښام راهیسې اعلان شوی اوربند په دواړو خواوو کې تر ډیره ټینګ دی. یونما په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستوه ویلي دي چې د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې لږ تر لږه اوولس تنه ولسي وګړي وژل شوي او درې سوه شپږ څلوېښت نور ټپیان دي. خو د سپین بولدک د عامې روغتیا مسؤول کریم الله زبیر آغا فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې په دې ولسوالۍ کې له اوربند مخکې د پاکستان په حملو کې څلوېښت ملکي وګړي وژل شوي او یو سل اویا نور ټپیان دي. یونما وایي چې په پکتیکا کونړ او هلمند ولایتونو کې د یو ملکي وګړي د وژل کېدو او د پنځلس نورو د ټپي کېدو کره راپورونه هم ترلاسه کړي دي. له بلې خوا د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پیکینګ چمتو دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بیا رغونې په برخه کې مثبت رول ولوبوي. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم خبرداری ورکړ چې که طالبان د شخړې حل غواړي نو په اته څلوېښت ساعتونو کې دي د اسلام آباد غوښتنې ومني. شهباز شریف نن د کابینې غونډې ته د وینا په مهال وویل چې د دایمي اوربند لپاره توپ اوس د افغانستان په میدان کې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک د افغانستان او پاکستان ترمنځ په خونړیو شخړو کې د اوربند هرکلی وکاوه. په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې له تیر ماښام راهیسې اعلان شوی اوربند په دواړو خواوو کې تر ډیره ټینګ دی، ښاغلی ترک پر شکیلو لورو ژغ وکړ چې ملکي وګړو ته له زیان اړولو ډډه وکوي او د اوربند دوام ته ژمن واوسي. پرون د اوربند له اعلان وروسته په کابل کې د څو چاودنو ژغونه واورېدل شول، خو د طالبانو د حکومت چارواکو یې پړه پر پاکستان وانه چوله. په عین حال کې د چین د بندنیو چارو وزارت ویلي چې پیکینګ چمتو دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بیا رغونې په برخه کې رول ولوبوي. د طالبانو حکومت په بادغیس ولایت کې په عام محضر کې د یو تن د اعدام خبر ورکړی. د طالبانو سترې محکمې نن په یو بیان کې وویل چې دا سړی د دوو قتلونو په تور په اعدام محکوم شوی و او د مرکز قلعه نو په ورزشي لوبغالي کې د زرګونو خلکو په وړاندې د مقتول یو خپلوان درې ځلې په ډسو وویشت. د سترې محکمې په بیان کې راغلی دی چې مجرم د یو سړي او د هغه د ښځې د قتلونو په لقبله قصاص شوی دی. د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه راوروسته دا یو لسم تندې چې په عام محضر کې اعدامی شي. په پام کې راځي چې په جرمني کې یو افغان کډوال د چاړې په وسیله پر یو شمیر ماشومانو د بریټ په قضیه کې نن محکمې ته حاضر شي. د پیښې په جرمني کې د کډوالو په وړاندې سخت حساسیتونه پرولې دي. دا پیښه د جنوري په 28 نیټه هغه مهال وشو چې تورن د بایرن ایالت په یو شارګوټي کې په پارک کې د دوه شوونکو په حضور کې د یو وړکتون پر 15 ماشومانو د چاړې په وسیله بریټ وکاوه، خو ځای پر ځای ونیول شو. او اسرائیل وایي د مصر او غزې ترمنځ د رفح د سرحد د خلاصېدو نیټه به وروسته اعلان شي او اوس به لاره یوازې د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیستي وي. د اسرائیل د پوځ یوې ادارې چې په فلسطیني قلمرو کې پر ملکي چارو څارنه کوي نن په یو بیان کې وویل وروسته له دې چې اسرائیل او مصر د رفح د خلاصولو لپاره لازمې تیاری بشپړې کړي، دا سرحدي لاره به یوازې د خلکو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شي.
زمو ژغله ازادي رادیو اوري.
ملګری ملتونه وایي د پاکستان په بریدونو کې شاوخوا 400 ملکی افغانانو ته مرجوب لا وشته ده. د بادغیس ته مرکز قلاینو په لوبغالي کې یو تن د قتل په تور اعدام شو.
نن ورځ د بادغیس ولایت مرکز ورزشی استیدیوم کې په یو تن قاتل باندې قصاص تطبیق شو.
د دې حکم د تطبیق په اړه ځینې حقوقي کارپوهان ملاحظه لري. د افغانستان د کلیوالي شزو لستونزو مهم خبرو
په خام چرګ چور ګړې کول او گزارم په کې دا وسنه کې قیمتي ده زیاته پولیس پټی کارم وسنيشته او چکالي.
خبری شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په وسلوالو نشټو کې ملکی مرګ ژوبلې په ملي او نړیواله کچه غبرګونونه پارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما ویلي د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ روانه شخړه د نږدې 400 ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب شوې ده. له بلې خوا د پاکستان د حملو په سیمو کې ځینې کورنۍ وایي لا هم په ویره کې دي او اکثرو خلکو له ویرې خپلې مینې پرېښي دي. نور حال په دې راپور کې
خلق خوشم په ویره کې د خصوصان چې تاریخ اکوال که سرخ و پیشتو بیانه په ویره که وی اجل تو خلق کرو تزی
ده کابل خار ده تایمنه سیمی و اوسیدون که ده چه وی ده چهار شنبه ورزی نواخت ده پیاده سیمه که ده پاکستان لوری هوایی بریدونو سخت ویره ولی او گرنو گواندیانو ته مرگزوب لوراره ولی ده ده چه نخوختل راپور که اینو مخبور سی آزادی راژیو ته و بایل
هم په درېیم سړک کښې اوسېږو او دغه شاودنې په دویم سړک کښې او پنځم سړک کښې د پنځم څلورم سړک تر منځ را تله دغه ټوپاخو کې سوي دي. پنځم سړک کښې وو بیا پس دغه دویم سړک کښې مدرسه یې وهلې وه نو طبعا خلک همغه دا فتن کله چې د چاودنو غږونه اورېدلي اوس هم زیاتره کورونه په پیمانې کښې خالي دي د دې مخ په اطرافو باندې کورونه یې خپل خالي کړي دي نو وېره خو طبعا ټول خلک لري زخمي ووژل شوي هم زیات دي چې مکمل یو بلاک یې وتله او ډېر کمه ساحه د بلاک خوا ته ووژه او په مدرسه کښې م چې لګېدله او مازدیګر ټایم و کسان ډېر وو مدرسه کښې هم د نجونو مدرسه وه نو مازدیګر ټایم نجونې هم په کښې ډېرې وي د دویم سړک کښې د مصبا مکتب په څنګ کښې د مدرسه اوسېدو په سیمه کښې دننه لاره بنده کړې وه خو اوس یې بېرته لاره خوسې کړې ده.
دا مېرمن وایي چې اوس یې په سیمه کښې خلک سخت وېرېدلي او د نورو وختونو په شان ګڼه ګوڼه نشته. په کابل کښې د چهارشنبې د ورځې د اکتوبر د 15 نېټې د مازدیګر شاوخوا 4 بجو له چاودنو امرجنسي روغتون ته 15 وزل سوي او 15 ټپیان انتقال سوي دي. په دې اړه د دغه روغتون په خبر پاڼه کښې د 10 ټپیانو حالت نازک ښودل سوی او پکښې ویل سوي وو چې د وزل سویو او ټپیانو کره شمېر لا څرګند نه دی. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د کابل د امنیه قمندانۍ ویان دي خالد زدران تر دې چاودنو وروسته یوازې پر خپلو ایکس پاڼو ولیکل چې د تیلو یو ټانکر اور اخیستی دی. خو ذبیح الله مجاهد، خالد زدران او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع بیا د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 14 په دې اړه چې د پاکستان په دې هوایي بریدونو کې د اوښتې مرکزوب لې کره شمېر څومره دی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي نن پنجشنبه د اکتوبر په 14 تر غرمې پورې جګړه نشته خو په خبره یې د تیرو 4 ورځو جګړو عام خلک سخت ځپلي او مرګ ژوبله ور اړولې ده. د سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکي غفار کاکړ ازادي راډیو ته وویل په دې پیښو کښې ملکي مرکزوبلې ګڼ غبرګونونه راپارولي. په افغانستان کښې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما د اکتوبر په 14 په خپله ویبپاڼه خپره کړې خبر پاڼه کښې لیکلي چې د اکتوبر له 10 راهیسې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د شخړې له امله د کرښې دواړو خواو ته د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکي وګړو د مرکزوبلو کره راپورونه یې ترلاسه کړي دي. یونما د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ د اعلان سوي اوربن هرکلی کړی او له دواړو لورو یې غوښتي چې روانه شخړه ودروي او د ملکي وګړو د ژوند خوندیتوب ته د پام وکړي. یونما لیکلي چې دوی لا هم د وزل سویو او ټپیانو دقیقه شمېره ارزوي که څه هم په ټکو یې اوسني معلومات ښیي چې سپین بولده کې شاوخوا 19 ملکي وګړي وزل سوي او 329 ټپیان دي. یونما په پکتیا، پکتیکا، کونړ او هلمند ولایتونو کې د اکتوبر له 10 نېټې راهیسې د سرحدي نښتو په پایله کې لږ تر لږه د یو کس وزل کېدل او د 15 کسانو ټپي کېدل مستند کړي دي. دا راپورونه داسې مهال دي چې دواړو لورو ته اوس اوربند اعلان سوی دی. ذبیح الله مجاهد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چهارشنبې په مازدیګر دا اوربند نافذ سو. مجاهد ویلي چې دا اوربند به تر هغې دوام وکړي چې مقابل لوری برید ونه کړي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې قربان به یوازې 48 ساعته وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي شورا په خپل اکسپانه د چهارشنبه په ورځ د دې شورا د عالي کمشنر ویلکر ترک په حواله لیکلي چې د هم د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار کړی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتو ملکي وګړو ته سخت زیان رسولی دی. هغه له دواړو خواوو غوښتي چې سمدلاسه دې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د ملکی وګړو د ساتنې لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم د اکتوبر په 15مه په خپل اکسپانه لیکلي چې د افغانستان او پاکستان په پوله د روانو وسلوالو نښتو له امله د ګڼ شمېر ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او بې ځایه کېدو راپورونه په ژوره توګه اندېښمن کړی او د شخړو د پای غوښتنه یې کړې ده. دې نښتو یو شمېر پخواني افغان سیاسي مشران او چارواکي هم په غوسه کړي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی دا نښتې د پاکستان لخوا د افغانستان پر خاورې تیری بللی او ویلي دي چې پاکستان د خپلو غیر منطقي او بې فکره پالیسیو پایلو سره لاس او ګریوان دی او د افغانستان پر خلکو پر برید کولو نسی کولای له هغو پایلو خلاص سي. کرزی ټینګار کړی چې پاکستان لپاره غوره خبره ده چې تیری ودروي او په خپلو زیان رسوونکو پالیسیو بیا کتنې سره د ګاونډیتوب د اصولو او نړیوالو معیارونو په اساس له افغانستان سره دوستانه اړیکې وپالي. د یادونې ده چې د همدې نښتو له امله پاکستان افغانستان سره خپلې ټولې لارې هم د هر ډول تګ راتک پر مخ تړلې چې نن یې 15مه ورځ ده.
لبل خدای پاکستان حکومت یو ور بیا اعلان کړی چې د دې هیواد له هغو اتباو سره به قانوني چلند وشي چې له بی اسناد افغان کډوالو سره په پاکستان کې د پاتې کېدو په برخه کې مرسته کوي. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودری په یو خبری کانفرنس کې ویلي هر هغه څوک چې د کارموندنې یا کرایې کورونو په برخه کې له بی اسناد افغان کډوالو سره مرسته وکړي مجرم ګڼل کیږي. د موضوع تفصیل واوري.
پس از نرگیری های مسلحانه یخی
د تخنیکی ستونزی لکه بلا از مش معذرت و منه در راپور به لش روست وراندشی لند خبرتی و روست لمش سر وسی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د بادغیس د مرکز قلعه نو په لوبغالي کې نن یو تن د قتل په تور اعدام شو. په بادغیس کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو چارواکو خلک د دې علني اعدام ننداري ته وربللی وو. د طالبانو حکومت ستره محکمه ادا کړي چې یاد موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو یعنی لبنانی مرافعه او تمیز له خاطر دقیقې کتنې وروسته ستره محکمه ته راجع شوې و چې په پایله کې دا حکم صادر شو. خود حقوقي عدلی او قضایي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د اعدام د حکم تر تطبیق مخکې باید عادلانه محاکمه وشي. په داسې مهال چې د دوی په خبره په افغانستان کې ټول قوانین لغوه شوي او کله چې د محاکمه اصول مراد نشي عدالت نه تطبیقیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا د دامونو په لړ کې پنځمبي د اکتوبر په 14مه هم یو کس په بادغیس ولایت کې دام شو. په بادغیس کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس متی الله متقی د دغه دام تر عملی کې دوه وروسته ازادي راډیو ته په ویل
نن ورځ د بادغیس ولایت مرکز ورزشي ستیدیوم کې په یو تن قاتل باندې د الله جل جلاله حکم قصاص تطبیق شو. قاتل اسماعیل د ابراهیم زوی د بادغیس ولایت د جوان ولسوالۍ
د دای د مکړه چې د وژل شوی کسانو کورنۍ د هیڅ ډول بدوار کول په منلو هم د په خبره قصاص شوی شخص ته بخنه و نکړه. ازادي رادیو د دم شوی شخص له کورنۍ سره په خبرو کولو بریالي نشو. بادغیس کې د طالبان حکومت د امنیت قومندان ویان صدیق الله صدیقی چهارشنبه د اکتوبر په 15مه د یاد کس د دم خبرتیا په خپل ایکس پاڼه خبره کړې و او خلک کې د بادغیس په قلینه ورزشي لوبغالي کې د دې علني دم ننداري ته وربللی و. د بادغیس ولایت د قلعه نو یو تن اوسیدونکی او د دې علني اعدام یو تن شاهد نوم نه خبرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت ډیر ویرونکی و. هغه زیاته کړه
ما حضور درشم د پنځه وخته بودم
زه هلته وم ورخلې وم ډیر خلک راغلي وو. تم خپل کورنۍ هم بچا چې داسې وکړې نه پوهې کوم چې وژل شوی سره یې څه اړیکه درلوده. خو درې ډزې پې وشوې او د شال په پرې وشوې.
د طالبان حکومت سترې محکمې په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې چې په اکسپرنې خبره شوې لیکلي چې یاد شخص د دوست محمد او ګلبرګي په نوم میرمن چې دوی هم د جون اوسیدونکو د ټوپک په دزو وژلی وو. په لمه کې دا شوی چې دا موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لمړنۍ مرافعي او تمیز لخوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجی شوی وو، چې په پایله کې دا حکم صادر شو او د اعلامیې پټوکو چې د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده هم دا حکم تایید کړی وو. د اعدام دا حکم د طالبانو لخوا داسې مهال تطبیقیږي چې مخکې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام شویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی وو چې دوی ته د ځان د دفاع وکیل نیولو حق نه و ورکړل شوی. د حقوقي عدلي او قضایي چارو یو شمیر کارپوهان د ډلې د پکتیا ولایت د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضی اسدالله زکی وایي له اعدام نه مخکې باید عادلانه محکمه وشي. داسې مهال چې د په خبره افغانستان کې ټول قوانین لغوه شوي او کله چې د محکمې اصول مراعت نه شي عدالت نه تطبیقیږي.
اصلی او اساسی خبره په محاکمه کې دا ده چې د محاکمې اصول باید مراعات شي. په اسلامي فقه او نړیوالو حقوقو دواړو کې د اعدام نه مخکې باید عادلانه محکمه وشي، یعنی د تورن ته د دفاع حق ورکړل شي او نور ټول موضوع عادلانه وڅېړل شي. متاسفانه ټول قوانین لغوه شوي دي کله چې اصول د محاکمې مراد نه شي عدالت تطبیقیږي.
مخې د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د دې برخې افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا د مونږ خپل سری او غیر قانوني بللې دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د روان مریض کال په عمل میاشت کې هم په بادغیس، فراه او نیمروز کې څلور کسان په مازر کې دم کړي وو. هغه مهال ملګرو ملتونو په طالبانو غږ وکړ چې سمدستي د مونږ ټولې بدني سزاوي بندي کړي. د ملګرو ملتونو کارپانو په یو اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خبره کړې وه، د طالبانو لخوا د اعدام د پیښې په کلکه غندلې وي. دوی د مونږ سزاوي غیر انساني او د نړیوالو قوانینو په خلاف بللې وي. د ملګرو ملتونو کارپانو د ملي وجه په محضر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله آن نه دیني پلوه د دوی په خبره د توجیه وړ نه دی. ملګرو ملتونو ویلي چې اعدامونه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې بې حسه کوي. دغه سازمان پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په محضر کې د اعدامونو شمېر هغه مهال لس یاد کړی و چې اوس له دې تازه مورد سره یولسو ته لوړ شو. د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو نړیوالو بنسټونو او د بشري حقوقو فعالانو په وار وار له طالبانو غوښتي چې اعدام او نورې سزاوي بندې کړي، خو د طالبانو حکومت وایي شریعت تطبیقوي.
مخکمه وویل چې په پاکستان کې یو ور بیا پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي او د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مرستیال خلکو ته خبرداري ورکړي چې افغانانو ته، خصوصا افغانانو ته چې غیر قانوني اوسي یا اسناد نه لري، کورونه په کرایه ورنه کړي او که څوک دا کار وکړي نو له سخت چلند سره به مخامخ شي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د پاکستاني او د طالبان د حکومت د ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخي بوګدو کې تر روستي وسلوالو نه خطر وروسته د پاکستان حکومت دغه کسانو په وړاندې د سختو اقداماتو خبرداري ورکړې چې په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو سره همکاري کوي. د پاکستان حکومت یو نوې طرح اعلان کړي چې لمخي هغه پاکستاني اتباع چې بیا سنا د افغانانو ته کار، کور او یا پناه ورکوي له سختو قانوني کړنو سره به مخ شي. د پاکستان د کورنۍ او چارو مرستيال وزیر تلال چودري تازه په یو خبري کانفرنس کې ویلي دغه ډول پاکستاني اتباع د نویو قوانینو پر بنسټ مجرم و پیژندل شي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند په رسمي فیسبوک پاڼه په خبره شوی ویډیو کې نوموړي ویلي چې دا اقدام د بیا اسناد افغان کډوالو د پیژندلو او د هواد د ایستلو لپاره د ملي هڅو یو برخه ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو لوري له کورونو نه د وتلو خبرداري ورکول شوې. د خیبر پختونخوا پاټک سیمه کې مشت افغان کډواله ارزو احمد زیوایی تازه ورته د کور مالک له کوره د وتلو خبرداري ورکړې او د کورونو نور مالکان هم افغان کډوالو ته کورونه په کرایه نه ورکوي.
سایبخانه احمد پښته دروازه
زموږ ته کور مالک راغلی وو او موږ ته له کوره د وتلو خبر راکړو. هغه ډیر جدي وو او وی ویل چې باید په څلور ورځو کې کور خالی کړي یا باید ویزه ولري. ما ترې وغوښتل چې د ویزې د ستونزې د حل تر وخت موږ ته وخت راکړي، ځکه اوس مهال د ویزې تمدید بند دی. باور وکړي تر پرونه زه بالکل پسې ګرځم، خو هر چیرې چې لاړ شم او هغوی پوښي چې زه افغان یم راته ویل کیږي چې افغانانو ته کورونه نه ورکو.
د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ ښار کې میشت افغان کډوال حمید الله ازادي راډیو ته ویل
د کراچۍ په ملر کې ډېر افغانان پراته و، 2-300 کور پراته و. هغه د مکان مالکان ګرځ ورته ودرېدل چې تاسو با سيزي بس هغه چاند وسونه د ځایو ورکړي وانډو سنې واپس ورنکړه، خو ځاینه باندې خالی کړه.
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو په خبره د روان کال د جولای لمیاشتې وروسته حکومت د دوی د ویزو د تمدید پروسه تړلې چې لامل یې دوی د ډیپورت له جبري ګواښ سره مخ شوي.
له خبرونو ور اخوا
د جنید شریف بنسټ د سش کال د غوره شعر لومړی جایزه پنځونو شاعرانو کې عاقل اسد وګټله. نورو شاعرانو هم بیلا بیلی جایزې وګټلې. خو شاعر، لیکوال او ژورنالیست مصطفی سالک ته بیا د ځلان کلتوري مشر جایزه ورکړل شوې ده. په دې راپور کې مو له یو شمېر ګټونکو د یاد بنسټ له مسؤلانو سره د دې جایزو په اړه خبرې کړې دي.
د دغو ګټونکو په سر کې زما نوم راغلی، ما لپاره بېخي ډېره د خوښۍ خبره واز.
د 2015 کال لپاره ښځینه شاعرانو کې د جنید شریف بنسټ جایزو د لومړي مقام ګټونکې عاقل اسد وه. عاقل وایي د دې جایزې مادي اړخ په خپل ځای خدای معنوي اړخ ته ډېره خوشحاله ده، ځکه په خبره یې د نن سبا وضعیت کې په ځانګړي ډول نجونې ملاتړ او هڅونې ته اړتیا لري.
زما د پاره مانوي ارزښت بیخي ډیر لوړو، ځکه په دغه سی ټولنه کې چې اوس وخت کې افغان جونې له سخت وضعیت سره مخ دي، غوي له ډیرو زیاتو محدودیتونو سره مخ دي، غوي هیڅ تم لاسرسي نه لري. بیا چې دغه سی یو کوچنی بریام د دوی په نوم باندې کیږي، دوی را مخ ته کیږي، نو دا بیخي ډیره د خوښۍ خبره وي. یو نوې روح یا افغان جنو کوي ته ورکول کیږي.
نو کې بیا لومړی جایزه فرید قربان خپل کړی ده. نورې جایزې بیا مجدی باران، اجل احمد زی، حمید نهام او سارا سایس ته ورکړل شوې دي. د جنید شریف ادبي جایزه چې له 2022 زیږدیز کال راهیسې هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي، لومړي مقام لپاره جایزه $1500 او نورو غوره شعرونو لپاره بیا $300 ده. سارا سایس ته بیا سږ کال تشویقي جایزه ورکړل شوې چې $100 ده. د جنید شریف بنسټ د جایزې د داورانو په خبره دې سیالۍ ته په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه لیږلي وو. دغه بنسټ سږ کال د ځلان کلتوري مشر جایزه بیا شاعر، لیکوال او ژورنالیست مصطفی سالک ته ورکړې ده چې $1000 ده. ښاغلي سالک ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله من دی چې دغه جایزه نوره هم پراختیا ومومي او تر ډیره دوام وکړي. د مصطفی سالک تر اوسه 12 کتابونه چاپ شوي او په لسیزو د پیلوزۍ په نوم د یوې ادبي راډیو خپرونې کوربه و. د جنید شریف بنسټ کلنۍ جایزه تر اوسه د دغه بنسټ مشر جنید شریف له خپلې شخصي پانګې ورکوي. هغه په امریکا کې د پوهنتون استاد، شاعر او لیکوال دی او ادبیاتو کې ډاکټري کړې ده. نوموړي د دغو جایزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ځوان شاعران چې دي او شاعرانې دوی ډېر دغه سې تشویق ته اړتیا احساسوله، نو د دې شي لپاره ضرورت مخکې هم و، اوس ضرورت زیات شوی دی. په تېره زه فکر کوم چې په دغه شرایطو کې زمونږ دغه جایزې په تېره ښځینه شاعرانو ته دوی ته یو ډېر
د یادونې ده چې یو شمېر نور بنسټونه هم هر کال افغان ادیبانو ته په بېلابېلو ادبي ژانرونو کې جایزې ورکوي، لکه د زري کړکۍ جایزه چې تر ډېره چاپ شویو آثارو ته ورکول کیږي.
نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر بېوزله او اړې کورنۍ د خپلو مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي. وایي د بیکاری او د خوړو له جدي کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي چې د خپلو ماشومانو لپاره ان درې وخته کافي خواړه نشي برابرولی. په دې اړه د راپور
نه فر فامیل سیمه نه میرسه، رنج نه میرسه، روغن چای بوره نه میرسه، دوا نه میرسه.
شریف الله نومی کی معلول دی او د لسکسی څخه کورنۍ مشی کوي. دای چې د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی، وای نه سی کولای خپل ماشومان ته د ورځې درې وخت خواړه برابر کړي. شریف الله ازادي رادیو ته وویل چې اوس له دواله کو افغانۍ هم ډیر پوروړی دی او له سختو اقتصادي شرایط سره لاس او ګریوان دی.
سیز وختار داریم، پنج بچه داریم، دونی مامنی شه که اولاده ما نمیشناسه.
درې لونې او پنځه زامن لرم. دوه نیم میاشتې کېږي چې زما ماشومان ته مناسب خواړه نه دی رسیدلی. بالکل نه پوهېږي چې غوړي، بادنجان رومي یا کچالو څه شی دي. موږ دومره پتنګ راغلی یو چې ځینې وختونه وایم چې ځان وژنم یا خپل ماشومان وپلورم.
خدای وازی شریف الله نه دی، بلکې تقریبا په افغانستان کې ډیرای کورنۍ له ورته وضعیت سره مخ دي. هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په تیرو څلورو کلونو کې دغه هیواد ته د نړیوالو مرستو له کمښت وروسته ورځ بلې ته بدتره سوی دی. د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې ارزان قیمت اوسیدونکی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري.
ڈاکٹر
په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بېوزلي زیاته سوی او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. د یوې خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. ان هغه کسان چې دنده هم لري د خوړو مرستې ته اړتیا لري په ټول افغانستان کې خلک بېوزله شوي دي. هغه کسان چې دولتي دندې درلودې بیکاره شوي دي. هغو کسانو چې شخصي دندې درلودې فعلا کاروبار نشته. موږ له درې نیمو کلونو راهیسې مرسته کوو. په لومړیو کې اړتیاوې ډېرې کمې وې خو اوس ډېرې زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د سخت کمښت او بشري ناورین په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې نړیوالو مرستندویه ادارو تل اندېښنه ښودلې چې افغانان د دوامداره کړکېچ په حالت کې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د اکتوبر په 14مه د خوړو د نړیوالې ورځې په اړه ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډېر افغانان د خوړو له شدید کمښت یا له هغه هم بدتره وضعیت سره مخ دي.
پرون بیا د اکتوبر 15مه د کلیوالو شزو نړیواله ورځ ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شمیر کلیوالي میرمنې چې د خپلو کورونو سرپرستانی دی وای اقتصاد ډیر کمزوری دی او په هغه ناچیزه کار چې کوي کور چلول او بچی لویول ورته ګران شوی دی.
وایي څلوري بچیان دي کونډه ده او نن سبا یې د ډېرې ګرانۍ له وجې د ژوند او خیاطۍ ماشین څرخ جوړه نه سره تاویږي. د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ اوسیدونکې دا 23 کلنه میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
څلور ماشومان دي چې د اقتصاد سره ډېر ځای په دې کې ډېر په مشکلاتو کې هم درته ډېر ستونزې سره مخامخ یم. زه خیاطي کوم د خپل اولاد او د کور په چلوم، اما تاسو هم شو په معلوماتو چې رانی به خبره ده نو دا مشر زمي مریض دی راته.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د یو پریکړه لیک په خپرولو سره ونوموله او په لومړي ځل په 2003 میلادي کال کې په رسمي ډول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه په کلیوالو سیمو کې د کرنې، د خوړو د تولید، چاپیریال ساتنې او د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې د ښځو د رول او ونډې ستاینه ده. خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکې درې شپېته کلنه خورمنګوله چې درې زامن او 14 لسیان لري وایي د دې ورځې په اړه په هیڅ هم نه پوهیږي. دا چې چرګان او چورګوړي ساتي هم ازادي راډیو ته وایي چې درې وخته ډوډۍ ته حیران دي.
په دې ورځ نه پوهېږم پوخام چرګ او چورګوړی کولو ګزارم په کې ده اوس نه کېږي. قیمتي ده زیاته، پولې د پټي کار هم اوس نشته، وچکالي ده، سړی هم بېکاره دي.
د فراه ولایت د پشتروت ولسوالۍ یوې اوسیدونکې چې مخکې د نجونو په یوه منځني ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله او د خپلې کلیوالې کورنۍ مالي ملاتړ یې کوو وایي د طالبانو په بېځلي راتګ سره وزګاره شوې او اوس یې کورنۍ جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دې هم چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
مشکلات نور هم ډېر شوي دي. یعنی موږ کوم دغه ماده نه لرو نو اوس هم ځوان په قاز باندې مخته ځي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قاز هم نه ورکوي.
د افغان ښځو شبکې مشر او د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدی بیا وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته کلیوالو ښځو د ژوند ډېری هغه فرصتونه او ازادۍ له لاسه ورکړي چې په خبره یې مخکې درلودې. هغې وویل
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان و روستا
په ټولیز ډول ویل شو چې د طالبانو له راتګ مخکې او وروسته د کلیوالو میرمنو پرتلیز وضعیت ښیي چې ازادۍ او فرصتونه ډېر کم شوي دي. مخکې د طالبانو د ښځو د اقتصادي او ښوونیز ان د سیاسي مشارکت امکان درلود او په ټولو لکه ورزشي، هنري، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې ښځو فعالیت درلود او ډېرې ښې مخته تللې. خو د طالبانو تر راتګ وروسته وضعیت ډېر بدل شوی. موږ پر ښځو د شدیدو محدودیتو ته نو شاهدان یو چې د دوی ټولنې ژوند یې تر فشار لاندې راوستي دی.
زندگی اجتماعي زنان را تحت فشار قرار داده.
خود طالبانو حکومت په وار وره دا کړی چې په دغه هیواد کې د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې کلیوالي ښځې بلکې ښاري ښځې هم له ګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي.